ستړي مشي مشال ریډیو ته وګې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې د مشال د خبرونو په دی اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد د خارجه چارو د دفتر لخوا د خبري غونډې داراز د بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو خلکو د احتجاج پاکستان کې د سیلابونو او یو شمیر نور موضوعات په اړه ریپورټونه واوري خو راځي چې د هر سن وړاندې د بوروال کاکر نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دوی نسی کولای چې د افغانستان د هر بی اساسه تور جواب ورکړي. د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره نن په بنو کې احتجاجي لاریون کړي او نن په سکاټلند کې له برتانیا د بیلیدو او نه بیلیدو په اړه ټول پښتنه دوام لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دوی نسی کولای چې د افغانستان د هر بی اساسه تور جواب ورکړي. دا خبره د یاد وزارت د ویاندې تسنیم اسلم نن ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل چې د رواني میاشتې پر 14 نیټه وسلوالو د افغانستان له خاورې په شمالي وزیرستان کې برید کړی او پر کوم چې د دې په خبره پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج څرګند کړي. نوموړي وویل چې افغانستان باید پر خپل خاوره د ترهګرو پټنځایونو دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې له جنګیدونکو طالبانو سره د لشکر طیبه او نورو ډلو په نامه د پاکستان نیمه ملیشیا ملګری دی او د هغوی تر شا آی اس آی ده او د آی اس آی تر شا بیا د پاکستان پوځ دی. د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لپاره نن په بنو کې احتجاجي لاریون کړی دی. د متحده طلبه محاذ له پلوه بلل سوی لاریون په زرګونه ګډونوال وایي چې تر ماښامه به د کرک او ډېر اسماعیل خان ترمنځ لارې تړي. د لاریون یو ګډونوال نور خان تورخیل مشال ریډیو ته وویل
کوندې رندې کی مونږ ونه واخده پرته دي نه بجلیشتان نه کاشتان نه بشتراشتان دا غمجله شي برداشت کولای نه را نو زه د خپل ملا ویلا ته یې کی ورته نه خو نه خبر نه شي برداشت کولای نو دولا غول نه شي نه غول نه زه خپل وطن ته واپس کو.
دا یادونه ورده چې د پاکستان پوز د جون میاشتې پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی او چې لقبلې شاوخوا 100,000 کسان به کور سوی دي. د پاکستان په د کراچی په هنتون پروفیسر ډاکټر شکیل اوج اوجل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پیشنن ماسپښین د کراچی د ګلشن اقبال په سیمه کې رامنځته سوي ده. د کراچی د پهنتون ویان د قاضي سلیم د وجل سوي ډاکټر شکیل اوج په اړه مشال ریډیو ته وویل
امتیاز جائزه هم ورکړل شوې وا. نن د هغه په درناوي کې د ایران هیواد کلتوري مرکز دستوره جوړه کړې وا. ډاکټر شکیل حل تروان و چې د دې پیښې ښکار شو.
د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د یاد پیښې د پلټنو امر کړی دی. وسلوالو د بونو په زندي اکبر خان سیمه کې دوه پولیس وژل دي. د مشال ریډي خبريال وایي چې دا پیشنن شاوخوا 4:30 بجې هغه مهال رامنځته سو چې دا پولیس په یاد سیمه کې روانو او وسلوالو پرې برید وکړ. دا سیمه د بونو په جنوب ختیځ کې پر 45 کیلومتره لري پرته ده. وژل سوی پولیس د جانخیل تھانه وو. د پولیسو چارواکي وایي چې دوی په ځوابي ډزو کې دوه وسلواله موجل دي چې مړی نور وسلوالو له ځان سره وړي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیا د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمه ریکارډ عدالت ته وړاندې کوي. وکیل قمر ندیم نن مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل انتظامیا چارواکي د عدالت په خوله نه کوي.
څنګه چې مخکې دې کې آرډر شوی وو چې ریکارډ دی راشي او په دې باندې آرګومنټ شي نو نن بیا هم پکې پولیټیکل ایجنټ او د کمشنر او د غینې چې کوم آرډر ټریبونل ریکارډ غوښته وو هغه ریکارډ بیا نن نو راغلی نو دغې فوج باندې دا تاریخ بیا بلې میاشتې 23 تاریخ راغو. هر بل انداشن دی وتوی چې دا لاسټ وارننګ دی خو بهر حال زه خو ته خیر عدالتونو غیر هم نه ځکه چې دا د ججانو په ذهن د دې کار نه کوي او دې د ججانو په شان دې کار کوي نه.
ډاکټر شکیل افریدی لومړی د اوسامه بن لادن په امیندلو کې له امریکا سره د مرستې په تور نیول شوی وو خو وروسته پرې دا تور ولګول شو چې په خیبر ایجنسی کې له وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره مرسته کړې وه. ډاکټر شکیل افریدی دا تور نه مني. د پاکستان په کراچی شهر کې د پولیو پرنز اخته دوه نور ماشومان مندل سوی دي. د پولیو ضد ویکسینو د کمپاین مشر ډاکټر مظهر خمیسانی نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې دا ماشومان په یوسف ګوټ او رنګی ټاون کې مخې ته راغلي. له دې سره په پاکستان کې د روان کال له پیله د پولیو 160 ناروغان مندل سوی دي چې 140 پکې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب خبرې پیل شوي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ډلې یو ویان طاهر زهیر مشال ریډیو ته وویل چې دا خبرې اترې شاوخوا 9:30 د امریکا په سفارت کې پیل شوي او نتیجه به وروسته معلومه سي. د عبدالله عبدالله استازو تر اوسه د کاندیدانو د نننۍ لیدنې په اړه څه نه دی ویل. د افغانستان د ختیځو ولایتونو لسګونه اوسیدونکو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ او د افغانستان پر خاورې د پاکستان راکټي بردونه وغندل. مظاهره کوونکو په خپلو شعارونو کې وویل چې پر افغانستان د پاکستان راکټي بردونه باید نور بند شي چې دوی په خپلو سیمو کې په آرام ژوند وکړي. مظاهره کوونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندق کیندلو پر ضد هم شعارونه ورکړل. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. او نن په سکاټلند کې له برتانیې د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه تاریخي ټول پښتنه دوام لري. ورسی نظر پښتنه ښیي چې 52% خلک غواړي له برتانیا سره پاتې سي او 48% خلک د خپلواکۍ هیواد په توګه اوسېدل غواړي. که چیرې زیاتو خلکو د بیلتون په حق کې رای ورکړي نو به په دې اړه خبرې اترې پیل شي چې د 2016 کال د مارچ تر 14 نیټې سکاټلند یو بیل هیواد سي. د خبرونو پای او وسم د کرنسی بی او د موسم حال له رابی اکرم خان څخه.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 106.50 روپۍ او 106.50 روپۍ یو یورو په 102.50 روپۍ او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.10 روپۍ او 19.55 روپۍ یو درهم 19.90 روپۍ او 38.45 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به پېښور او شاخوا سیمو کې وریز وي او بنو او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 10 بنو کې 8 او په کوئټه کې 10 ریکارډ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته زمونږ همکارانو بوریوال کاکړ او رابع اکرم خان د دې غړي تازه خبرونه واورول. په روانه غړي کې بعد د ریپورتونو واوري. پاکستان وای د افغانستان لاړه د پولي پورې غاړه د وسلوالو بریدونو په اړه یې دغه هیواد خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. په بنو کې د شمالي وزیرستان نه به کور شوي په زرګونو خلکو د خپل مطالبه په حق کې احتجاجي مظاهره کړې. د دې مظاهره یو ګډونوال وای
وې دنه پد چې د میر مطالبه ونه مینه چې داسه وزیر اعظم ته وایو سپو عمران خان بلی نه درته سي زه به درته ان شاء الله اسلام آباد څخه د راشن پرچا درته سي مته جواب صحیح ضرورت تک.
نن په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یونیورسيټي یو پروفیسر وژلې. د کراچۍ یونیورسيټي ویاند وایي دغه پروفیسر د اسلامیاتو د څانګې مشر او تمغه امتیاز ګټونکی وو.
وہ زیادہ کراچی میں ڈین اسلامک لرننگ تھے اور ابھی انہیں ستارہ.
پنجاب کے دا سیلابونو ورسته حال او دا مرکزی حکومت خلاف اسلام آباد کے دروانو احتجاجونو پاړه به هم رپورټونه واوري. دا او یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو اخیری خبری غړی ته وګیې. په دې خبرونه کې درته اولنې ریپورت وړاندې کوو چې پاکستان وای افغانستان ته یې د وسلوالو په حمله خپل خفګان سرګند کړی دی او په کار دی چې د پولې پورې غاړه وسلوالو پټنځایونه هم ختم کړي شي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان دی نن په اسلام آباد کې په خپل هفتواره خبری غونډه کې کړي. دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل هم ورغلی وو چې تفصیلي دی ریپورت کې لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان یو زیمواره ملک دی او نشي کولی د افغانستان د هر یو بی بنیاده الزام جواب ورکړي. ویان دی زیاته کړه چې د روانې میاشتې په 14 وسلوالو د افغانستان لخوا په شمالي وزیرستان حمله کړې وه، په کوم چې پاکستان خپل خفګان د افغانستان چارواکو ته رسولې دی. دا وایي
دلسطیانه ترسلو پوری وسلوالو د حملې وروسته پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج ریکارډ کړی. دا ځل د خوست او پکتیکا لخوا په پاکستانی خاوره د وسلوالو برید شوی دی. موږ اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې واکمن هم رابللی او ورته مو ویلي چې د کومو وسلوالو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې پټنځایونه دي باید چې هغه ختم کړی شي.
پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو نه شوی نقصان او د سیلاب ځپلو د مرستو په حق لا اغلی زیاته کړه.
موږ د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو یا بحالې لپاره نړیوالې ورورولۍ ته څه قسم خواست نه دی کړی، خو ډېر داسې ملکونه شته چې موږ ته یې د مرستو ویلي او زموږ مرستې یې کړي دي، او دا مرستې په عام توګه د خوراک نړیوالې ادارې یونیسف او دا شان نورو په لاس کېږي.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په حق له د تسنیم اسلم وینا وه، امکان دی دغه غونډه راتلونکي اونۍ نه شروع شي، خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې چې دې کې به د پاکستان نمائندګي څوک کوي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د افغانستان د داخله چارو وزیر محمد عمر داوزی پروند هیواد ولسی جرګې ته د وینا پر مهال تور ولګاوه چې د پنجابی طالبانو تر شا لشکر طیبه او د دغه ډلې تر شا د پاکستان استخباراتي د ادارې لاس لري، ځکه نو دوی د پاکستان خلاف د جنگ نه کولو په افغانستان کې د بریدونو فیصله کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. په دې حقله د ناجیه صافی رپورټ اورو.
کړ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې لشکر طیبه او نورې تروریستي ډلې د پاکستان د نیمه دولتي ملیشو یوه برخه تشکیلوي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د نامنیو د ډېرېدو یو عمده علت هم د پاکستان نیمه دولتي ملیشه دي.
زما برداشت دا دی چې فعلي جنگ د افغانستان یو طرف محلي پولیس دی، بل طرف طالب دی. د محلي پولیس شاته ملي پولیس ولاړ دی او دا هغه سره ملي اردو ولاړ ده، ولې اخوا طالب سره څوک ولاړ دی؟ طالب سره دغه نیمه دولتي ملیشیي تشکیلات ولاړ دي د پاکستان په نامه د لشکر طیبه او بلوبل، بیا د هغې شاته عیسای ولاړ دی، د هغې شاته اردو ولاړ ده. دا دواړه بیا چېرته بل څوک حمایه کوي؟ هغه ځای ته نظم وي.
نوموړي په ځنګړي ډول ونه ویل چې له دغو تروریستي ډلو او پاکستان له دې کړنه څخه کوم هیواد ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنجابي طالبانو مشر عصمت الله ماویه په خپلو تازه څرګندونو کې ګواښ کړی چې له دې وروسته به په پاکستان کې خپل جنگ بند او په افغانستان کې به ترهګریز فعالیتونه پیل کړي. له دې مخکې هم افغان چارواکو ویلي و چې د پاکستان استخباراتي شبکه او نورې تروریستي ډلې د افغانستان په نامنیو کې لاس لري، خو پاکستان په کراتو د افغان چارواکو دا ډول ادعاوې بې اساسه بللي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو د سبا یعنی د جمعې د ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. په بنو کې یو وار بیا د شمالي وزیرستان نه به کور شو کډوالو د متحده طلبه محاز د سوري لاندې احتجاجي مظاهره کړي چې د بنو نه کرک او ډیای خان های وی یا لوی سړک ته روان شوي. دوی د حکومت نه خپل سیمو ته د واپسې غوښتنه کړي او وایي که واپس یې نه لیږي نو احتجاجونه به هم دوام لري. عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
پا د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه بیا کور شو کډوالو نن یو ځل بیا خپل سیمو ته ستنه دو په لړ کې د متحده طلبه مهاسیوري لاندې بنو کې یو لوی لاریون راایستل چې د زرونو پښمیر مظاهره کوونکي پکې ګډون کوي. د غلاریون میلاد پارک بنو نه روان شوه چې د خار په کوسو کې راتېرې دوه ورسته بنو نورنګ سړک باندې روان شوه. مظاهره کوونکي وایي پیدا با ګانډي چاو ګمبیلا تا وزي او کارګډ اسماعیل خان ہائی وے با ترماشاما پورے بن ساتی. دا احتجاج یو گڈونوال د میر علی کالج صدر شفقت اللہ داوڑ دغه محل مشال ریڈیو تاوے
غوٹا مطالبہ داغا دو چھے میجے لکا کلیر دو میج دو پاس اولا جی دینا بادا دے ٹاؤن ایسی چھو چھے دے میج ٹیچر محبوب رحمانی شاید کڑا دا وہ پا زمنے بوندے پا درویغا ایف آئی آر کٹ کڑا دا وہ پا دے الزمینہ لکا ہولی میج دے سبائی حکمت تا دا پیل کی چھے خلاف تا ایکشن وخلی درین ایکشن دا وخلی بلے جرگے تا میج دا غاویر کا وی ریکویسٹ ویر تا کی چھتا چھے تلاوے وزیر اعظم سر دے ملاقات کرو وزیرستان پا نوم غازی دا وی سر کڑا وا ملاقات تو سیاسی رنگ ویر کرو وہ دینا پتا چھے دے میج مطالبے اون مانے سیدا سو وزیر اعظم تا ویا سپو عمران خان بلینا در تا سیزی سب در تریم انشاءاللہ اسلام آباد سے بس دے راشن پرچا دتا سیزا مت دے واپس ہی ضرورت تک.
نور خان توری خیلوائی نور بنو کے مشکلات نشی برداشت کولے او پا ہر صورت واپسی غواڑی
کوندے رندے کی مون دے ونے وا خدا برتا دی نہ بجلیشتا نہ کاشتا نہ بشتراشتا دا غم نشی برداشت کولے نرا نجو دا پول ملا ملا تیا کی ور جے نہ خبر نشی برداشت کولے نہ دولا غولی نہ جلا غولی نہ زف وطن تا واپس کو.
یو بل زکاون کے انور اعظم وای ترسو یہ چورتا دا واپس اعلان نوی کڑے مظاہرے بای دوام لاری
دویم یشتے مخشے 95% میجلا کاکلیار شو یوا دی بیا اس پہ اخبار شے ورکوی چے میج 80% کلیار کڑی 95% دیواز لای وای ایجنسی 95% چیر تھانہ دو کلیار شو چے سے پر میج پرامن اعلان نوی کڑا دے واپس اعلان نوی کڑا 30 تاریخ تا انشاءاللہ میج اسلام آباد تلوشی
دا یدونے دا چے متحدہ طلبہ محاز د سیور اعلان دے د غسل ورم لوی لاریون دے چے خپل سیموتا د واپس ای غختنے پلڑ کے بنو کے تر سره کیگی. مظاهره کون کی وای پ بیا بیا بالاریون نہ کوی او سڑکونا با بن ساتی تر سوچ یہ مطالبے پورا شوی نوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا.
په کراچۍ ښار کې د کراچۍ یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر شکیل اوج وجل شوی او دغه پوهنتون بلا پروفیسره ډاکټر امینه جوبل شوې ده. ډاکټر شکیل اوج په کراچۍ یونیورسيټي کې د اسلامیاتو د څانګې مشر وو. په تیر یوه هفته کې په دې ښار کې د کراچۍ یونیورسيټي په استادانو دویم حمله ده. د دې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه منلې. په نور تفصیل مو د کراچۍ خپل خبريال ظفر کریمی دا رپورټ راغلې.
پولیس چارواکی وای پیخه نن ماسپخین د گلشن اقبال په سیمه کې مخه ته راغلی ده. د کراچۍ د پوهنتون ویان قاضی سلیم مشال رادیو ته ویلي ډاکټر شکیل اوج د تیرو 15 کلونو راهسه په کراچۍ پوهنتون کې پروفیسور وو. نوموړی اوس مهال د اسلامي علومو د مطالعې د څانګې مشر وو. ډاکټر شکیل اوج د لسو څخه د زیاتو کتابونو لیکوال هم وو. هغه د زینو مجلو مدیر هم پاتې شوې ده.
اور ابھی انہیں ستارہ
دیوے ہغه په پوهنتون کې د اسلامیاتو د څانګې ډین وو. هغه ته د ستاره امتیاز جایزه هم ورکړل شوې و. نن د هغه په درناوي کې د ایران هیواد کلتوري مرکز دستورا جوړ کړی و. ډاکټر شکیل حل تروان وو چې د دې پیښې ښکار شو. د سیمې د پولیسو ایس ایس پی پیر محمد شاه د پیښې په اړه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه په کراچۍ کې د روانو هدفي وجنو تسلسل دی. د نوموړي په وینا ډاکټر شکیل اوج سره په موټر کې نه ستا د کراچۍ د پوهنتون بل پروفیسر جوبل شوې ده. ډاکټر شکیل اوج سره په موټر کې د کراچۍ پوهنتون دوه نور پروفیسران هم ناست وو. موټر سایکل سورو وسلوالو د شا له خوا په موټر ډزې کړې چې له امله یې ډاکټر شکیل اوج وژل شوی او د کراچۍ یونیورسيټي بل پروفیسر ډاکټر امینه جوبل شوې ده. ډاکټر امینه په لاس په ګولۍ لګېدلې او د هغې روغتیايي حالت د اندېښنې څخه بهر دی. د دې پیښې وروستو کراچۍ پوهنتون کې د زده کړې عمل درول شوی دی. بلې خواته د سند صوبې گورنر او د دغې صوبې اعلی وزیر په یاد پیښه نوټس اخیستی او د دې د پلټنې حکم یې کړی دی. یاد دی وی دا پروانه ونه کې د کراچۍ پوهنتون دویم پروفیسر دی چې په ورته پیښه کې وجل کیږي. څو ورځې مخکې د همدې پوهنتون د اسلامیاتو د څانګې یو بل استاد مولانا مسعود بیگ هم د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په پیښور فاټا ټریبیونل کې د شکیل افریدی د مقدمه اوریدنه وشوه چې د پولیټیکل ایجنټ خبر ایجنسی لخوا د مقدمه ریکارډ د نجمه کولو له وجې د مقدمه تاریخ د بلې میاشتې د 30 ته بدل شو. د یادونه ولدا چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شوی وسلوال تنظیم لشکر اسلام سره د پوځ خلاف په مرستو تورن دی. په نور تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان دا ریپورت راغلی.
دا ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال ریډو ته وویل چې دا دریم ځل شو خو ولې فاټا ټریبیونل د بیا بیا وینا باوجود هم د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د ډاکټر شکیل افریدی د مقدمې ریکارډ ټریبیونل ته نه وړاندې کوي او د نور کله پښانتې یو وار بیا د مقدمې د اوریدنې تاریخ بدل کړی شو.
نور هغه نن دغه فوج باندې دا د تاریخ بیا د بلې میاشتې 23 تاریخ راغو دی وته ویل شي دغه لاس وارنینګ دی هر بل انداز ته وته چې دا لاس وارنینګ دی. خو بهر حال زه خو ته خیر عدالتونو غوښمه نه ځکه چې دا د ججانو په شان د دې کار نه کوي او د ججانو په شان د کار کوي نه.
وکیل قمر ندیم د سیار لاندې مقدمه اوردون کې فاټا ټریبیونل باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې دا هر یو ملزم د قانوني حق وي چې په یو خاص وخت کې دننه د مقدمه فیصله شي ولې د کم اختیاراتو او د کمزور جوړښت لوجه د ټریبیونل ججان خپلواک کار نشي کولی.
قانون دی لکه عام عدالت نه شي کوم دی خو هر یو شي لپاره یو ټایم لیمیټ ورکړی دی یا چې یو سړی پیلو کې هر څه کوي نو هغه لپاره خپل ټایم هغه کړی دی. د سیار کې هم د دې ټایم هغه شته خو بهرحال دې دومره تکړه عدالتونه دا نه دي د دفاع اف سی آر لاندې چې کوم عدالتونه کار کوي لاندې ته یا هغه ته دا په زور نه شي ویلی چې دا روړه کوتم وایي نو هغه ته پته ده چې بیا دې سکول نه شي نو دغه په وجه باندې دغه ریکارډ کله باندې جوړیږي کله سب باندې جوړیږي حالانکه دا
بلخوا د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی وینا ده چې د پاکستان عدالتونو نه دوی د انصاف تمه نه لري ولې بلخوا د دوی په وینا د دوی ټوله کورنۍ سره د ماشومانو د دغه مقدمې د لاسه سخت اغیزمن شوې ده او باید د دوی د رور په حق کې زر تر زره عدالت پریکړه وکړي.
د
کال 2011 د مئی په میاشت کې ډاکټر شکیل افریدی د امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره د مرستو په تور کې نیول شو ول د دوی وکیل قمر ندیم وایي چې موجوده وخت کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان حکومت لخوا غیر قانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې لشکر اسلام سره د پاکستانی امنیتي ادارو په ضد د مرستو تورونه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه ملي اداره ان ډي ام اي واي په هواد او کشمیر کې د سیلابونو لوجې د وجل شو شمیر 313 تر رسیدلې. په وجل شو کې زیاتره د پنجاب سره تعلق ساتي. ان ډي ام اي واي په سند کې د سیلابونو سره د زپلو خلکو د مرستو په لړ کې 122 مرستندوی کمپونه جوړ کړي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبريال احمد الله تفصیل راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو لوجې 9 کسان مړه او 244 جوبل او د سیلابونو لوجې 122 کسان مړه او 109 جوبل شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې تر دې دمه په سند صوبه کې 122 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 2012 کسان میشت دي. د پی ڈی ایم اے ڈائریکٹر ایڈمن نواز خالد مشال ریڈیو ته ویل چې ادارې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د شوی نقصاناتو سروې مکمل کړی دا چې تر مخې 3,224 کسان د بارانونو او 1,134,416 کسان د سیلابونو لوجې متاثر شوی دي چې مجموعي شمیره 1,95,003 جوړیږي. دغه شان د بارانونو لوجې 15,8,748 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه او سیلابونو لوجې 2,18,509 ایکڑ ازمک ولاڑ فصلوں متاثر شوی دی. نوموڑی زیادہ کڑا
ہاؤس ڈیمیج جو ہے رین کی وجہ سے اور فلڈ کی وجہ سے
کم کورون تچے نقصان رسیدلے دے بارانونو او سیلابونو لوجے نو دہغی مجموعی شمیرہ دا 14,940 دغشان دا بارانونو لوجے 240 کلی او سیلابونو لوجے 2,840 کلو تا زیان رسیدلے دے چے مجموعی شمیرہ 3,121 دا. منگ دا متاثرین لپارا 412 امدادی کیمپونه جوړ کړی وو خو یو شمیر خلک واپس خپل سیمو ته تللی دي. نو دا وخت 103 کیمپونه فعال دي چې پکې 15,921 کسان میشت دي. دغه شان موږ د پاکستان فوج په مرسته 15,205 کسان هم محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم اے چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 318 کسان مړه او 518 جوبل شوي دي چې پکې 14 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 14 په گلګت بلتستان کې مړه شوي دي. نوموړی وایي چې اداره یې کوشش کوي چې سند صوبه کې د سیلاب له وجې کم نه کم نقصانات وشي او دغه وجه دا چې د لاړکانه ډیویژن او سکر ډیویژن 9 کلو خلکو لپاره 122 امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې 2,102 کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وینا تر مخه چې پنجنت کې د اوبو سطح 3,40,000 کیوسک ته رسیدلې ده او په ګدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په وخت اوچتیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
هلته په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د روان احتجاجي ناستې چې د عمران خان او طاهر قادری له اړخه د یو میاشتو شوه او دا دواړه ګوندونه د وزیر اعظم میانوا شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. په دې لړ کې رسنۍ هم د دغه هیواد د سیاسي بحران په اړه بحثونه کوي. په دې ډول حالاتو کې د پاکستان ټولنه سیاسي یا پولیټیسایز شوې ده او کنه او دا چې د دې اثرات بسوي د دې پوښتنو جواب زمونږه همکار ملیحا میرزاده په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري، په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران تاوده بحثونه روان دي. دغه بحثونه د ټولنې په بیلابیلو برخو کې کیږي. دغه بحثونو ته په کتلو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا روانو حالاتو په ملک کې ټولنه لا پسې سیاسي کړې ده که څنګه. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سرفراز په خبره د پاکستان تاریخ ښایي چې د جمهوریت قانون او د آئین بالادستۍ لپاره وخت په وخت خلک راپاڅېدلي دي.
پاکستان تاریخي طور باندې یو داسې ولس آبادی لري چې دا سیاسي شعور ډېر زیات لري. کو تاسو خیال کړئ پاکستان کې وقتاً فوقتاً داسې شوي دي چې دلته جمهوریت ختم کړی شوی دی او امریت قائم کړی شوی دی. هغه خلاف خلکو آوازونه اوچت کړي دي، جلوسونه ایستي دي، وال ټکولي خوړل دي، خو بیا یې هم خپل ملک کې د قانون حکمرانی او د جمهور حکمرانی او د آئین بالادستی بحال کولو کوشش کړی دی.
په پیښور کې د پاکستان سټډیز د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې په ملک کې د جمهوریت راتګ خلکو ته خپل رای د ورکولو موقع په لاس ورکړی ده چې مهم رول پکې د میډیا دی.
زما خیال خدا دی چې کله نه په پاکستان کې سیاسي حالې ځلې سیوا شوې دي د عسکري حکومتونو نه پس چې کله جمهوریت منځته راغلی دی، نو خلکو ته دا موقع ملو شوی ده چې هغوی خپل خیالات څرګند کړي. د ټولو نه لوی چې کوم رول لوبولی دی هغه د پاکستان میډیا لوبولی دی د خلکو په بیدارولو کې، خاص توګه باندې بیا ټلویزیون او سوشل میډیا.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې په ملک کې روانو سیاسي حالاتو ټولنه په دوو برخو کې تقسیم کړې ده.
نتیجه کې هم ډېر زیات خلکو کې سیاسي پوهه راغلي، ځکه چې زیات سیاسي مباحثې زیاتې شوې
سیاسی
کېدل ښه خبره ده که څنګه؟ ډاکټر فخر الاسلام د خلکو سیاسي بیداری د ملک ترقی لپاره مهم بولی، خو وایي چې د یو بل د فکر احترام باید وشي.
زه خو به ضرور دا وایم چې د مهذب قومونو د پاره د ټولو نه لوی چې کوم پہچان او خصوصیت دی، هغه دا دی چې هغه اکی سیاسي بیداری راشي. د سیاسي بیداری د څه نوم دی؟ د دې نوم دی چې د خپل حق نه انسان خبر شي او د بل انسان د حق نه خبر شي، او د بل انسان د مخالف ډلې خبره په صبر او تحمل سره واوري.
د ملیحه امیرزاده په ریپورت کې مو د کارپوهانو نظرونه اوریدل چې د ټولنې سیاسي کېدلو یا غیر سیاسي کېدلو په اړه یې هغه سره خبرې کړې وې. د روانې ګړۍ نیمه ته ورسېدو، د مازیګر 5:30 بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډې زورو.
د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لپاره نن په بونو کې احتجاجي لاریون کړی دی. د متحده طلبه محاذ له پلوه ربلل سوي لاریون په زرګونه ګډونوال وایي چې تر ماښامه بعد کرک او ډیره اسماعیل خان ترمنځ لوی لاره وتړي. د لاریون ګډونوال وایي چې د دوی ژوند په ډیر مشکل کې دی. د پاکستان د کراچی پوهنتون پروفیسر ډاکټر شکیل اوج وژل شوی دی. د پولیسو چارواکي وایي د پیشنن ماسپښین د ګلشن اقبال په سیمه کې مخې ته راغلی ده. د کراچی د پوهنتون ویاند قاضي سلیم مشال ریډي ته وویل چې ډاکټر شکیل اوج له 13 کلونو راهیسې په یاد پوهنتون کې د اسلامیاتو استاد او د دې څانګې مشر و. د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکایي سفیر په منځګړیتوب خبرې شوې دي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تاول او تداوم ډلې ویان طاهر زهیر مشالېړي ته وویل چې دا خبرې شاوخوا 10:30 بجې د امریکا په سفارت کې پیل شوې. د افغانستان د ختیځ ولایتونو لسګونه اوسیدونکو نن په کابل کې د پاکستاني سفارت مخې ته لاریون وکړ او د افغانستان پر خاورې د پاکستان راکټي برودونه وغندل. مظاهره کوونکو په خپلو شهرونو کې ویل چې پر افغانستان د پاکستان راکټي برودونه باید نور باید پای ته ورسول شي، دوی په خپلو سیمو کې په آرامه ژوند وکړي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. او نن په سکاټلند کې له برتانیا د خپلواکۍ اخیستو یا نه اخیستو په اړه تاریخي ټولپوښتنه ترسره کیږي. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې 52% خلک غواړي چې له برتانیا سره پاتې شي او 80% خلک د خپلواک هیواد په توګه اوسېدل غواړي. که چیرې زیاتو خلکو د بیلتون په حق کې رای ورکړي، نو به په دې اړه خبرې اترې پیل شي چې د 2018 کال د مارچ تر 23 نیټې سکاټلند یو بیل هیواد شي.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې په غاړې واره.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ ورسپانه خپل اداریو کې د خیبر پختونخوا امنیتی صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې دا وخت صوبه د امن او امان صورتحال په حواله د دریو سنگینو مسلو سره مخ ده چې پکې هدف وژنې، اغوا برای تاوان او بتخوری یا قلنگ اغستل شامل دی. د اداري په وینا چې د پیښور پولیس په دې درې وانو مسلو حل کولو کې ناکام دي، ځکه چې دوی ته هغه وسایل نشته چې د کوم بزریه دوی ښه کارکردګي وخایي او دارنګ د انټيليجنس نظام هم خنه دي. اداري وایي چې تیر وختونو کې هم دی پولیسو د تر هغهرو په ضد غوړه کارکردګي خو دلیدا، نو کو پولیس وغواړي نو دا مسلې هم حل کولای شي، خو شرط دا دی چې حکومت دوی له وسایل ورکړي. بل پلو ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د نو ډیمونو جوړولو په ضرورت لیکلی دا او وایي چې د دریابونو خواته آباد انساني کلی د تمدن او کلتور علامت او نخي ګڼل شي، خو کله چې په دغه دریابونو کې سیلابونه راشي نو لزان سره دغه تهذیبي او کلتوري نخي یوسي. اداریه وړاندې وایي ک د نړۍ په نورو ملکونو موږ نظر واچو نو هغوی خپل دریابونو ته بندونه وخلی دي او یو شمیر ډیمونه جوړ کړی دي او دا شان د توانای د ضرورتونو پوره کولو سره سره دغه تهذیبونه او کلتوري نخي هم خوندي کړی دي. یا اخیری کې لیکي پاکستان دا وخت د توانای د بحران سره هم مخ دی او بلخوا سیلابونو هم د لوی تباهی سره مخ کړی دی، نو باید چې حکومت په نوو ډیمونو جوړولو توجه ورکړي نو یو خوا به د توانای په بحران قابو ومندې شي او بل پلو به د سیلابونو د تباہی نہ ہم بچ پاتی شی لدی سر بیر جنگ رسپان خپل اداری کی وای چی د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان لخوا پخپل استخباراتی ادارو لگی دلی الزامونه مسترد کړي دي او وای چی پاکستان د برابرۍ په بنیاد د افغانستان سره خط تعلقات غواړي او کله هم خپل خاور د بل کوم ملک په ضد استعمالولو ته نه بریک دي او نه به د خپل دفاع نه قابل شي اداری مخکې لیکي چې وخت په وخت افغانستان په پاکستان تورونه لګوي حالانکه پاکستان افغانستان سره د ترخګری خلاف جنگ کې هر قسم مرستې د پاره تیار دی او خپل هم د وسلوالو خلاف شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي خو د دې برعکس افغانستان د پاکستان نه تښتېدلي وسلوالو ته په خپله خاوره پناه ورکړې ده څوک چې وخت په وخت په پاکستان حمله کوي اداریا اخري کې وایي چې د ترهګرو پر ضد شریکې هلې ځلې د وخت اهم ضرورت دی او افغانستان له د ترهګرو پټنځایونو ختمولو او دوی پاکستان ته حواله کولو سره سره د بې ځای الزامونو نه ډډه پکار ده
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هند واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو له وجې خلکو ته د اوختو نقصانونو په اړه لیکنه خبره کړې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا افغان حکومت ته په اقتصادي برخه کې د ورپېښو مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده د دې دواړو مقالو مهم ټکي د هرن بچان اورو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي څنګه څنګه چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د سیلابي اوبو سطح ټیټیږي هماغه عمر په دې ریاست کې د خلکو غوسه راپاریږي په داسې حال کې چې د هند په جموں او کشمیر ریاست کې چې حکومت پکې یو د پام وړ شمېر پوځي سرتیري ځای پر ځای کړي د سیلابونو په صورت کې د راغلي ناورین چې د راتلو تمه یې لرل کېده حکومت او پوځ دواړو یې د مقابلې لپاره تیاری نه درلوده ورځپاڼې لیکي د بارانونو مخه نشوه نیول کېدی خو د هغو زیانونو چې سیلابونو خلکو ته واړول مخنیوی ممکن و د جموں کشمیر په ریاستي حکومت کې د سیلابونو د کنټرول ادارې په 2010 کال کې د خپل یو رپورټ په ترڅ کې په دې سیمه کې د سیلابونو راتلو خبرداري ورکړې و خو د ورځپاڼې لیکنه وایي چې دغه رپورټ له پامه وغورځول شو لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم نریندر مودي حکومت تر دې دمه له سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړی دی د دغو مرستندویو کارونو لپاره د هند پوز او په دغه هیواد کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې رامخته شوي دي خو د ورځپاڼې د لیکنې تر مخه په جموں او کشمیر کې د سیلابونو تر راوتلو لس ورځې وروسته هم تقریبا یو نیم لک خلک لا هم په انتظار دي چې خوندي ځایونو ته د دوی د انتقالولو لپاره به مرستې ورسره وشي پر دې سربېره زرګونه خلک داسې دي چې روزګارونه او کاروبارونه یې له لاسه ورکړي او د کار کروندې ځمکې خرابې شوي لیکن زیاتوی په داسې حال کې چې په یاد سیمه کې بزر هوا یخ شي سیلاب ځپلو خلکو ته د سرپناه برابرولو کارونه تر بل هر څه اولیت لري بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د مالیې په وزارت کې د پیسو د چارو د مشر الحاج ایم آکا لخلي لیکلي چې افغان حکومت په داسې حال کې چې د بودیجې د کمی له مسلې سره مخامخ دی سږ کال یې له ذخیره کړو پیسو څخه لسګونه زره میلیونه ډالر لګولي دي د نوموړي په خبره حکومت په ګرانه د دې جوګه شو چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو له 1500 زره څخه زیاتو کارمندانو ته د روانې سپتمبر میاشتې د تنخواګانو ورکولو غمو کې الهاجا کا زیاته کړې داسې بریخي چې پراتلونکي اکتوبر میاشت کې بعد دا مسله لا پسې سنگین شي د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د امریکایي سفارت یو لوړپوړي چارواکي دا خبره تایید کړه چې امریکایي او افغان چارواکو د دې بحران د مخنیوي په خاطر خبرې سره کړې دي د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه لړ کې له افغان حکومت سره د مرستو پر لارو چارو غور کوي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
نن په سکاټلند کې خلک په یو ریفرندم کې وټونه چوي چې په نتیجه کې به دا فیصله کیږي چې سکاټلند د انګلند سره په یو کې یا متحده سلطنت کې پاتې شي او کنا جدا هوا جوړ شي د یادونې وړ ده چې سکاټلند په یونایټیډ کینګډم یعنی متحده سلطنت کې د درې سوا او اوه کلونو راهیسې شامل دی او په دې وروستیو کې تر سره شوې سروېګانې ښایي د بیلېدو او یوځای کېدو په حق کې چې کوم خلک دي داغي ترمنځ د شمیر ډیر لږ فرق دی چې نن به فیصله شي په دې حق له تفصیل درته د یوې لنډې د مینه پاساورو د انګریزانو متحده سلطنت یو کې چې پکې انګلند آیرلند سکاټلند او ویلز شامل دي په سکاټلند کې نن د آزادۍ لپاره ټول پښتنې یا ریفرندم روان دی د دې تاریخي ریفرندم لپاره د وړاندې نه تر سره شوې سرویګانې ښایي چې د سکاټلند 25% خلک په یو کې پاتې کېدل غواړي او 80% بیلې دل غواړي
یعنی ډیر لږ فرق دی چې نن به واضح کړي چې سکاټلند به په مستقبل کې د متحده سلطنت برخه وي او که جدا ملک پوي. د سکاټلند د بیلتون غوښتونکي ګوند سکاټش نېشنل پارټۍ مشر الیکس سیلمنډ د یو لویه مقابله لیده وای د سکاټلند خلک به نن د یو آزاد هیواد په حق کې فیصله وکړي. بلخوا د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د روان میاشتې په 15 نیټه ویلي د سکاټلند په بیلیدو به یې زړه مات شي او خبرداری یې ورکړی چې که یو وار بیل شي نو بیا به سکاټلند په متحده سلطنت کې کله هم نشي شاملېدلی. د سکاټلند د ریفرندم سرویګانو د برتانیا مشرتابه د اندېښنو ښکار کړی دی او د سکاټلند خلکو ته یې جذباتي اپیلونه او د ډېرې خپلواکۍ ورکولو ژمنې کړي دي. ډیوډ کیمرون په 14 سپتمبر د هیواد د سترو سیاسي ګوندونو لیبر پارټۍ او لیبرل ډیموکریټ د مشرانو ترڅنګ د سکاټلند پارلیمان ته د ټیکس اخراجاتو او خیر ښېګڼې په برخه کې د ډېر واک منتقل کولو وعده وکړه. خو د ازادۍ په حق کې د سکاټلند یوتن میلو میګ لافلن وای
دوی چې اوس موږ ته د خپلواکۍ کوم وړاندیزونه کوي موږ یقین نه پلرو. د دې هیڅ ضمانت نشته ځکه چې هم د دغو ګوندونو داسې غړي شته چې د دې مخالفت کوي او بیا به دغه ژمنې ترسره کول ناممکنه وي. اوس د دې څخه د باور یا اعتماد مسله جوړه شوې ده. زما په خیال دوی د سکاټلند د بیلیدلو خبرې اندېښمن کړي نو ځکه دا وړاندیزونه کوي.
بلخوا په سکاټلند کې د ازادۍ او خپلواکۍ مخالفت کوونکي خلک بیا دا نظر لري چې د بیلیدلو په نتیجه کې به سکاټلند د ډیرو مسلو سره مخ شي. دغه ډول 22 کلن ډیوډ ګرانټ نومي یو تن وایي
زه انګریزیم. زه د 14 کالو وم چې د هغې رئیس په سکاټلند کې میشم. زه په انګلند کې هم کورنۍ لرم او په سکاټلند کې هم. زه نه غواړم چې د سرحدونو له وجې زما کورنۍ ویشل شي. د دې ترڅنګ زما په اند بلیدل د سکاټلند په ګټه هم نه دی.
په دې ریفرندم کې د سکاټلند سکم 3.5 لک خلک د ووټ اچولو اهل دي چې په 2,600 پولینګ مرکزونو کې به خپل ووټ استعمالوي. د سکاټلند د ازادۍ په حق لا ریفرندم به نن سرته ورسیږي او تمه ده چې تر سبا پورې به یې نتیجه مخې ته راشي.
دا مشال ریډیو ده.
په سکاټلند کې نن ریفرندم روان دی او خلک په پکې دا فیصله کوي چې د انګلند سره یو ځای پاتې شي او که جدا شي. پوښتنه دا ده چې اخر ولې د سکاټلند خلک ځان لا جدا هیواد غواړي. دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په لندن کې میشت د سیاسي چارو د کارپوه نورالله اتل نه کړې ده.
د سکاټلندیانو چې کومه مطالبه ده دا یوازې د نېشنلیزم پر بنیاد ده. نو په ترقی او ډیولپمنټ او په دې پرمختګ کې د چې ښکاری چې د سکاټلندیانو ژوند تر انګریزانو یا تر انګلند ښه دی. خو دوی دلته د خپل هویت خپل شناخت خصوصا خپل ژبه وبایلله. نو دوی داسې د دویمې درجې ملت جوړ شول. نو د دوی مشران له ډېره وخته دا غوښتنه کوله چې دوی بیرته خپل هغه هویت خپل تاریخ ترلاسه کړي. د دې بنیاد صرف دا وایي
او د سره توڅ چې انګلند یا چې بل برخه ده هغه ولي غواړي چې سکاټلند له ځان سره وساتي.
نن هم برتانیا پر نړیواله کچه باندې یو ډېر ستر رول لري. په ملګرو ملتونو کې بیا په آسیا او په افریقا کې په سیاسي مسایلو کې دوی له ناتو سره په یورپین یونین کې په ملګرو ملتونو کې د برتانیې یو ستر رول دی. هغه په دې وجه باندې دی چې برتانیا اوس هم په اقتصادي او نظامی توګه باندې یو زورور هیواد دی. نو په هغه کې د سکاټلند ډیره لو برخه ده. که سکاټلند بیل سي نو د دوی د نړیواله اغیزا
تاسو سکره دا درې منړی تزی ایشیا تزی پاکستان تزی افغانستان تزی حالت دغه یو حق خلقو ته موجود دی ورکول کیږي کنه ورکول کیږي یعنی دغه څومره فرق وي توپیر وي.
نو دغه وجه دا به موږ د شی وګورو چې د قومونو چې کوم تاریخي پړاوونه دي د سرمایدارانه سیستم یا د ویلفیر سټیټ چې کوم دا غدي بیا ډیموکراسي د اروپا د پړاوونه تیر کړي دي. آسیا او افریقا ډېر وروسته پاته ده. نو البته خو یوازې دا د 15 کال وروسته چې کوم انتخابات کیږي هغه هم دومره لنجمن وي چې خبره بیرته تشدد ته ورځي. موږ داسې ډېر مثالونه په نږدې وخت کې لرو، په خپله د افغانستان اوسنۍ انتخابات چې دي، یعنی دا 15 کالو وروسته انتخابات کیږي څومره لنجمن دي. داسې په کینیا او ایتوپیا او په دې ودونو کې اوس دا انتخابات وسول، په دې کې تشدد وسو، بیخی د جینوساید د ټول وژنې تر هغه پر بنیاد پر ورسېدلې. همدا چې زموږ د ګاونډۍ هېواد چې دی په پاکستان کې، په ټول 15 کلن تاریخ کې دوی یو ځل د پارلمان چې دی هغه خپل وخت پوره کړی دی. داسې ډېر صدر اعظمان دوی اعدام کړل، او دا اوس چې کومه لانجه روانه ده، بیا داسې ویل کېږي چې پاوز غواړي چې دا اوسنی پارلمان یا ډیموکراسي چې ده د دې لاره ډب کړي. په آسیا کې د بنگلاديش او د پاکستان مثال ډېر واضح مثال دی. هلته هم د بنگال ټولو خلکو غوښتل چې له پاکستان څخه بیل شي، نو هلته ټول وژنه وسوه. هلته په لکونو یا ځینې خلک وایي چې په میلیونونو انسانان ووژل شول. داسې د مشرقي پنجاب او د سیکانو مسله ده په هندوستان کې، هلته خو او په پاکستان کې په خپله د پښتنو او بلوچو مسله ده. زموږ کامپاله ملتپاله قوتونه
په سکاټلند کې د روان ریفرندم په حواله مو په لندن کې میشت د سیاسي چارو د کارپوه نور الله اتل خبري اوریدې. هلته د سعودي عرب د علمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیتونو غندنه کړې ده، او دا یو غیر شرعي ګام بللې ده. د شورا دغه راز د سعودي عرب د حکومت نه هم غوښتنه کړې چې هغه کسان چې د اسلامي سخت دریزو ډلو د ملاتړ په تور یې نیولي سزا کړي. په دې حقله د منځني ختیځ په نوم د انټرنیټي خبرونې د لیکنې مهم ټکی د هارون باچا نورو.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي، ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري، او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ دیارلس هغه کسان چې د یوې اسلامي سخت دریځې ډلې د ملاتړو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول، د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کیږي چې د سعودي عرب یو شمېر د بعد شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سخت دریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملاً برخه اخلي. میډل ایسټ آی انټرنیټي خبرونه د منځني ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغستی چې ویلي دي کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیات دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې، زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپل خوښې اسلام پر خلکو پیژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې پکار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دی چې یو وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سخت دریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې پښو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوی هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د جمعې د ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې د سهر نه تر نه بجو نه شروع کیږي د مازیګر ماخام شپږو بجو پورې د خبرونو کې په بیلابیلو غړیو کې به تاسو دغه خولي او خوندور پروګرامونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د ولسمشریزه انتخاباتو د بحران د رايو د تحقیقاتو د انتخاباتو لپاره د دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله کمپاین ته کتنه کړې ده او د دواړو انتخاباتو کمپاین مهمه برخه د فرخنده صد نورو
فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو وروسته د نتیجو تر مخه اشرف غنی تر ټولو زیات رای ګټلی او باید دغه عمل پر وخت پای ته رسیدلی وي. خو د هغه د مخالف عبدالله عبدالله لوري په بیا بیا د نتیجو د نه منلو خبرو دغه عمل د یو اوږد ځنډ سره مخامخ کړ. ملګري ملتونه چې د دغه انتخاباتو د نتیجو د څېړنو کار ترسره کوي او ډیر زر به د دې خبرې اعلان وشي چې اشرف غنی 55.5% رای ترلاسه کړ او په دغه ټوله عمل کې بریالی شو. فارن پالیسی لیکي اشرف غنی په دغه انتخاباتي عمل کې ډیر ښه کمپاین وچلو او د لومړیو نتایجو تر مخه هغه کامیاب هم شو. خو د درغلیو د رپورټونو د راتلو وروسته دغه عمل وځنډید. د اشرف غنی انتخاباتي ټیم وایي دوی د موبایل پیغامونو، ټولنیزو رسنیو او نورو لارو خلکو ته خپل پیغام ورسوو. دوی یو واضح او پراخه ایجنډا جوړ کړه او خپل یو بورډ لري او دا شان یې ښځې هم په دغه عمل کې شامل کړي. دوی وایي خپل نارې د ریډیو، ټلویژن، کورنیو او نړیوالو رسنیو له لارې د هیواد ګډ ګډ ته ورسوو چې دا شان خلک خبر کړي او له ځان سره ملګري کړي. په دغه عمل کې دوی له دینی عالمانو سره هم خبرې وکړي چې بیا هغوی په انتخاباتي عمل کې د ټولنې د هر سړي او ښځې د برخې اخیستلو په اړه یوه فتوا هم جاری کړه. بلخوا د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي دوی د دغه هیواد مهم سیاستوال له ځان سره یو ځای کړل چې هغوی بیا خپلو کارکوونکو ته د عبدالله سره د مرستې وینا وکړه. لکه د مثال په توګه زلمی رسول چې په دغه انتخاباتو کې 11% رای ترلاسه کړې له عبدالله سره یو ځای شو او دا شان زلمی رسول ته رای اچون کې له دوی سره یو ځای شول. دوی وایي دغه دوی ته ډیره ګټه ورسوله. فارن پالیسی کې دا لومړی وار و چې په افغانستان کې به واک ته یو جمهوري عمل لاندې انتقال کېدو. خو د دغې نه اوس یوه مسله جوړه شوې او باید داسې نه وای شوی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
امریکایی نیوزویک مجله په امریکایی پوځیانو د برید په تور زندانی شوی پاکستانی عافیه صدیقی په اړه یو تفصیلی ریپورت شایع کړی. ریپورت وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دوو تختول شو امریکایانو په بدل کې د عافیه صدیقه د خوشې کولو غوښتنه کړې وه. دا چې په ریپورت کې د نوموړي په اړه نور څه لیکل شوي لنډیز یې د عبدالحقیق کړنه ورو.
د امریکن نیوز ویک ویب پاڼه په خپل ریپورت کې وایي چې دا یوازې اسلامي دولت وسواله ډله نه ده چې د عافیه صدیقی د خوشی کول په بدل کې د دوو امریکایي خبريالانو د آزادولو وړاندیز کړی وو، بلکې تر دې وړاندې طالبانو او القاعده هم ورته غوښتنې کړې وې. د ریپورت په خبره کله چې دا غوښتنه ونه منل شوه نو اسلامي دولت نومي وسواله ډلې د دواړو خبريالانو سرونه پرې کړل. لدې وروسته نیوزویک د عافیه صدیقی د ژوند بیلابیلو اړخونو ته کتنه کوي. د ریپورت په خبره د 24 کلنه عافیه صدیقی د پاکستان د کراچي ښار اوسیدونکې ده او پلار یې ډاکټر دی. د دې ورور محمد ډاکټر دی او په 1999 کلونو کې د امریکا ټیکساس ریاست ته کډه شو. لدې وروسته عافیه هم هلته ورپسې ورغله او په هوستن یونیورسيټي کې سبق وویلی او بیا په MIT پوهنتون کې بیولوژي ولوستله. د ریپورت په خبره لدی ورسته عافیه صدیقی د امریکا ل برانډایز پوهنتونه پی ایچ ڈی وکړه. رپورٹ جاتوی په یونیورسٹی کې د سبق ویلو په دوران کې د سخت دریځ اسلامي سوچ کې دلچسپي اخیستل پیل کړه. له پی ایچ ڈی وروسته عافیه صدیقی د کراچی له اوسیدونکو یو ډاکټر محمد امجد خان سره واده وکړي او له هغه درې ماشومان دي. د دې د ماشومانو نمونه احد، مریم او سلیمان دي. خدا سی باور کیږي چې سلیمان هغه وخت په حادثاتي توګه مړ شو کله چې په کراچی کې جاسوسي ادارو عافیه صدیقی اوچتکړه. د دې خور فوزیه صدیقی نیوز ویک ته ویلي چې عافیه صدیقی خیراتي کارونه کول او د بوسنیا او چچنیا جنگ ځپلو لپاره به چندې راغونډولې. خو د رپورت په وینا په 2000 لومړي کال کې د امریکا د جاسوسي فدرالي ادارې اف بی آی د چندو راټولولو لوجې پر دې او پر خاوندې شک پیدا شو. په دې دوران کې دوی د انټرنیټ د لارې شان اخیستل هم پیل کړل، لکه چې مرمۍ ضد یا بولټ پروف جیکټونه چې د یو قیمت تر $10,000 پورې وو، او دا شان فوجي کتابونه او د شپې پر مهال استعمالودونکي فوجي عینکې هم واخیستلې. خو د نیوزویک په خبره د 16 سپتمبر تر پیښو وروسته عافیه صدیقی او خاوند یې سره له ماشومانو بیرته پاکستان ته ستانه شول، خو هلته تر تلو وروسته د دوی طلاق وسو. د دې پخوانی خاوند نیوزویک ته ویلي چې عافیه صدیقی غوښتل چې دوی دواړه د جهاد لپاره افغانستان ته ولاړ سي، چې له دې وروسته بیا د دوی طلاق وسو. د دې خاوند هم ویل چې په امریکا کې د عافیه صدیقی د خط او کتابت لپاره یو جلا صندوق هم وو چې د القاعده کارکونکو به استعمالولی. د رپورت په خبره له طلاق وروسته عافیه صدیقی له خپل ماشومانو سره په کراچی کې په یو کور کې جلا اوسېدله، او په 2003 کال کې یو ورځ اسلام آباد ته د تلو پر وخت د هوایي ډګر پر لور په ټکسي کې روانه و چې اوچته کړل شو. د دې ملاتړ وای چې دا د القاعده د یو مهم غړي خالد شیخ محمد چې د 16 سپتمبر د بریدونو اصل تنظیمونکی وو په تړاو کې اوچته کړل شو. د نیوزویک د رپورت په وینا تر 2003 کال پورې د دې پاړه هیڅ خیر او خبر نه وو. د دې وکیل شاغلی فوستر وای چې عافیه صدیقی له کال 2003 او 2008 پوری په مختلفو وراثتي مرکزونو کې وساتل شو. خو بیا د 2008 کال د جولای په 16 نیټه عافیه صدیقی د افغانستان په غزنی کې ښکار شو. امریکایي چارواکو عدالت ته ویلي چې په غزنی کې د بلوټونو پر مهال عافیه صدیقی له یو عسکر وسله واخیستله او پر فوجانو یې ډزې پیل کړې چې د یو فوجي په ځوابي ډزو کې زخمی شو. له دې وروسته د امریکا ته یوړل شو او هلته پر دې مقدمه وچلول شو. د امریکا عدالت عافیه صدیقی ته 6 کاله د بند سزا واوروله او دا د وخت په زندان کې ده. نیوزویک پای کله چې د دې کورنۍ مشوره ورکړه چې د عدالت د فیصلې په خلاف اپیل وکړي، نو عافیه صدیقی بس دومره ورته وویل چې ستاسو په خیال اپیل کول به څه ګټه و هم لري او کنه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو ته رسیدلی یو چې دلته راته یو وار بیا د تازه خبرونو لنډی سره بوريوال کاکړ مرګره شوې ده. راځي چې مایک غته وسپارو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی نسی کولای چې د افغانستان د هر وی اساس تور جواب ورکړي. د خبره د یاد وزارت د دفتر ویان د تسلیم اسلم نن ماسپښین په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. نو موري وویل چې افغانستان باید پر خپل خوره د ترګر پټنځاینو لمنځه یوسي. د لاغ وروسته د چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د چاړشمبي په ورځ وویل چې په افغانستان کې له جنگیدونکو طالبانو سره د لشکر طیبه او نورو ډلو په نامه د پاکستان نیمه ملیشي ملګری دي، او د هغوی تر شا آیسای ده او د آیسای ترشاد پاکستان پاوز دی. د شمالي وزیرستان کډوالو خپل سیمه ته د ستنېدو لپاره نن په بونو کې احتجاجي لاریون وکړ. د متحده طلبه محاز له پلوره بلل سوي لاریون په زرګونو ګډونوال وای چې تر ماښام به د کرک او ډیر اسماعیل خان لار تړي. د پاکستان د کراچی پوهنتون پروفیسر ډاکټر شکیل اوج ووژل شو. د پولیسو چارواکي وای دا پېښه نن ماسپښین د ګلشن اقبال په سیمه کې رامنځته شوه. د افغانستان د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ نن یو ځل بیا په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب خبري اترې وشوې. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ډلې یو ویان طاهر ظهیر مشاله ډې تول چې دا خبري نن شاوخوا لس نیم بجې پیل شوې. د افغانستان د ختیځو ولایتونو لسګونو اوسیدونکو نن په کابل کې د پاکستاني سفارت مخې ته لاریون وکړ او د افغانستان پر خاورې د پاکستان راکټي بردونه وغندل. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. او نن په سکاټلند کې له برتانیا د خپلواکۍ اخیستلو یا نه اخیستلو په اړه تاریخي ټول پوښتنه روانه ده. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې چې 25% خلک غواړي له برتانیا سره پاتې سي او 80% خلک د خپلواک هیواد طرفدار دي. که چیرې زیاتو خلکو د بلتون په حق رای ورکړي نو به پر دې خبرې اترې پیل سي چې د 2014 کال د مارچ تر 24 نیټې سکاټلند یو بیل هیواد سي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ زیریګو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو بوریوال کاکړ او اسحاق اميري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.